مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونه روانه ده. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خدا شپه اجمل ان ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر 1.5 زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 8 ترهګر وژلي، 15 ټپیان کړي دي او دغلته یې 6 تنه د ملي اردو سرتیري او 2 تنه د جمهور ریاست د یو سلاحکار ساتونکي د طالبانو له بند خوشي کړي. د کاپیسا ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافی دا کړی چې د تګاب په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې 13 ملکیان وژل شوي. خو د کاپیسا د والی ویان قیس قادری بیا په تګاب کې د هوایي بمباری تایید کړی، خو دا یې رد کړی چې کندې په بمباری کې د ولسي خلک وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره د سوداګرۍ او دفاعي مسلو په اړه خبرې کړې دي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر نوماند شوي د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. او په روسیه کې د کرملن مخالف مشر الکسی نوالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نوالنی له دېرش ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدونو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدر منو اوریدونکو، او اوس هم یوسف خان زدران ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه یې برابر کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان او پاکستان په آسیایي جام کې خپلې سیالۍ وبایللې. د آسیایي جام د څلور غوره لوبډلو ترمنځ په دویمه ورځ په ابو ظبي کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ سیالۍ وشوې، چې بنګلادیش له یوې سخت مقابلې وروسته لوبه له افغانستان خو هندوستان په اسانه له پاکستان وګټله. بنګلادیش دوو لوبغاړو په سوزدو افغانستان ته د 250 منډو هدف وټاکه، چې افغانستان 224 منډې جوړ کړې خو په دریو منډو یې لوبه وبایلله. پاکستان بیا په ټاکل شوي 500 اورونو کې دوو لوبغاړو په سوزیدو هندوستان ته د 238 منډو هدف کېښود، چې هندوستان دغه هدف د لوبې په تلویختم اور کې یوازې د یو لوبغاړي په سوزیدو پوره کړ. هندوستان له دې ګټې سره د آسیایي جام تر پای لوبې ورسید. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ د میزان د میاشتې په 15 نېټه له انګلستان سره کوي. افغانستان دوه نورې سیالۍ له تایلنډ او مالیزیا سره ترسره کوي. افغان لوبډله په دغه ټورنمنټ کې د ګډون لپاره تیره ورځ د تایلنډ هیواد ته تللې وه. د فوټبال فدراسیون د ویاند مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. د ازبکستان د خپلواکۍ په مناسبت د میرمنو ترمنځ د هینډبال د 20 پړاو سیالۍ پرون په تاشکند کې پیل شوې. د افغانستان د میرمنو د هینډبال ملي لوبډل په هم په دغو سیالۍ کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د افغان میرمنو د هینډبال ملي لوبډله د جمعې په ورځ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي ټاکل شوې دا سیالۍ د سپتمبر میاشتې تر 30 نېټې دوام وکړي. دا ریاست وایي افغان لوبډله سیالیو ته چمتو ده او تمه کوي چې ډک لاس به هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدو لپاره یو شمیر کورني او بهرني عوامل یادوي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان اقتصادي وده کمه شوې ده، چې له امله یې د دې هیواد پولي واحد تر بل هر وخت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په بېساري ډول رقم شوی دی. له کابله اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د ډالرو په وړاندې افغانیو په بې سابقې ډول خپل ارزښت کم کړی، د افغانستان بانک مسؤلین یې لاملونه د افغانستان کمزوري اقتصادي وده، د ډالرو قاچاق، د هیواد سیاسي بې ثباتي، د متحده ایالاتو اقتصادي پرمختګ او په ګاونډي هیواد ایران د نړیوالو بندیزونه بولي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې له لوري په همدې اړه استجواب شوی وویل چې په اوس وخت کې د ډالرو په وړاندې یوازې افغانۍ خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې په وینا یې ډېر نور نړیوال آثار بازار هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
عوامل داخلي کې
تولید ما دی وای کورنی عوامل داخلي تولیدات امنیت او یوشمیر نور ټولنیزې ستونزې دي. او لبد مرغه چې لدیار له 104 نوې مریض کال را پدې خو هیڅ سندې لامل شوی چې یوي افغانې ته حتی قوت ورکړي. لبد مرغه چې دې ټول عوامل د افغانې د کمزوري کولو په برخه کې کار وکړ او یو هم ونتوانید چې د افغانې ثبات پورته وسی. خاغلی صدیق هغه اداوی هم رد کړی چې ګوند افغانستان اوس مهال د پیسو له بحران سره مخ دی. نوموړي وویل چې افغانستان هیڅ کله د پیسو له بحران سره نه مخ کیږي، ځکه په وینای بحران هغه حالت ته وایي چې مرکزی بانک د پیسو له کمښت سره مخ شي. د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې که راتلونکي میاشت متحده ایالات په ایران نور بندیزونه هم ولګوي، د افغانیو د لا بې ارزښته کېدو خطر هم شته، ځکه د دوی په وینا په ایران بندیزونه په افغانستان مستقیم اغیز لري. خو خاغلی صدیق ډاډ ورکوي چې د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره د ډالرو لیلام ترسره کوي او وارداتي انفلاسیون مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ډالر د افغانیو پر وړاندې له 4 نه تر 8 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت په بېساري ډول لوړ شوی او په ځانګړي ډول د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته په تدریجي ډول له 5-50 افغانیو نه تر 8 پورې پورته شوی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم د افغانیو د ارزښت کمېدو او د ډالرو قاچاق اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې باید د پولیسو باندې د کنټرول لپاره یو سیستم رامنځته کړي تر څو په اوږد مهال کې دغه ستونزې مخه ونیول شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د اقتصادي مسایلو تر څنګ سیاسي موضوعاتو هم د افغانیو پر نرخ منفي اغېز کړی دی. له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
یو مهم لامل دا ده چې په پولیټیکل اکانومیک یا په سیاسي اقتصاد له نظره دلته سیاسي بې ثباتي د خلکو اذهان مخشوش کړي دي او خلک ډېر زیات افغاني نه ساتي، هر لحظه دوی د دې خطر ګڼي چې ګواکې دوی سرمایه به مطالعه سي.
خغلې واحدیار وایي د دې لپاره چې د افغاني ټیټه باید د خلکو په اقتصادي وضع او ورځنۍ راکړو ورکړو ناوړه اغیز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډېر او واردات کم شي. دی وایي که دا ارزښتونه ساتل شي د بېوزلۍ د کچې لوړېدو او د پیسو پړسوب ته زمینه برابرېږي. د افغانستان بانک مسؤلین بیا لامو خلکو غوښتنه کوي چې خپل ملي اثارو ته په ارزښت قایل شي او ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي.
د کونړ د ښځو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو عمومي وضعیت ښه شوی دی. د کونړ ولایت د ښځو د چارو رئیس ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې د لومړي ځل لپاره له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې هم د هیواد نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي. خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بې برخې وي.
کرزي صاحب د راتګ نه مخکې زموږ د ښځو وضعیت خو په ډېر بد حالت کې و، ځکه چې د مکاتبو دروازې بندې وې، شفاخانو کې ښځینه ډاکټرانې نه وې. هغې نه را په دې خوا چې کله کرزي صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شوه او بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمي دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې. نو دا یو ډېر پرمختګ او یو غټ سهولت د ښځینهو دپاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې، په مکاتبو کې ښوونکي شولې او خپل بچي تر مکتبه ورسول.
هغې وویل اوس حالات بالکل بدل شوي دي، په زرګونو نجونې ښوونځیو ته ځي او همداراز زیاتې خویندې په دولتي او نادولتي ادارو کې دندې ترسره کوي.
پخوا زموږ خویندو سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغوی به ګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول. نو چې ډېرې به تنګې شولې، یا به خودکوشي کوله، یا به ځانونه سوځول، یا به یو لارې دا وه چې سیند ته به دنګلې، نورې لارې به ترې ورکې شولې. نو اوس زموږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې 1000 نجونې په زده کړو بوختې دي.
خدینه مو استادانه زمنګ دونیم سوا نیوی یغنی مثلا مو ته وګص په تدریس او په دهما باندې دې په کړي جنو بس دغه څلور ته استادان زمنګ جنو سایه زمون سره یو او زر کسان دي ټول او درش لیسې لرو.
عبدالقهار خونزاده وای ک څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دنجونو ټول خونزي تړل شوی وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول خونزي فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
مو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم. دموکراسی نه بیلدینگ، نه مونومنت، ایتس یو.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په داسې حال کې چې د ایران په اهواز ښار کې د تېرې ورځې د تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره زرګونه کسان راټول شوي دي، د دې هیواد پوځي چارواکي د دې حملې په ځواب کې د غچ اخیستو د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکوي. په اهواز کې د یکشنبې په ورځ پر پوځي پریډ د وسلوالو په حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او یوې بلې کورنۍ ډلې په غاړه اخیستی، لږ تر لږه 25 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په زرګونو کسان نن د اهواز ښار واټونو کې راټول شوي چې په دې ښار کې پر پوځي پریډ د تېرې ورځې د حملې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړي. پر دغو مراسمو چې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوي وو، د وسلوالو په برید کې په وژل شوو کې ملکیان او د سپاه پاسداران انقلاب غړي شامل دي. د ایران او عراق ترمنځ جګړه په 1980 کې پیل او تر 1983 کال پورې دوام وکړ. په اهواز کې په نننیو مراسمو کې سرتیرو، ملایانو او چارواکو د قربانیانو تابوتونه چې د ایران په ملي بیرغونو پوښل شوي وو، د هغوی له عکسونو او د تروریزم ضد شعارونو سره لیږدول. یو شمیر ګډونوالو د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه هم ورکول. دواړه هیوادونه د ایراني مشرانو لخوا د حمله کوونکو په ملاتړ تورن شوي دي. متحده ایالاتو دغه حمله غندلې ده. چارواکو په ټول هیواد کې نن ملي ویر اعلان کړی او دولتي دفترونه، بانکونه، ښوونځي او پوهنتونونه په خوزستان ولایت کې چې اهواز لوی ښار دی نن بند دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه حمله څلورو وسلوالو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو ترسره کړې ده. دو ډلو د اهواز د ملي مقاومت په نوم عرب توکمې ډلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د دې هیواد یو شمېر نورو جګپوړو مشرانو د عربانو بیلتون غوښتونکې ډله د دغې تروریستي حملې مسؤوله بللې او متحده ایالات، اسرائیل او د خلیج یو شمېر عربي هیوادونه هم په ملاتړ تورن کړي دي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک مرستیال قمندان حسین سلامی دغو مراسمو ته په وینا کې یو ځل بیا امریکا او اسرائیل تورن کړل او دواړو ته خبرداری ورکړل چې ځپونکو اقداماتو ته د انتظار وباسي.
ما قول می دهیم واکنش من به این ماجرا
مو ژمنه کو چې زما جواب بده دغه پیښه په وړاندې لپخې معنی ډکورانون کیو ویجاړون کیوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناور د اکشن بی د ورځې په ورستیو کې وویل چې متحده ایالات د تروریزم ټول اعمال او د هر بی ګناه انسان وژنه غندي. د متحده عربی اماراتو یو چارواکی د ایران دغه تورونه به اساس بلل دي.
راپور کې مو واوریدل چې که څه هم اسلامي دولت ډلې یا داعش د اهواز د حمله مسؤلیت منلای، خو د ایران حکومت د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه چې د حکومت مخالفه بلتون پاله عرب ډله ده په دې حمله کې په لاس لرلو تورنوي. فرانس پرس خبری اجانس په یو راپور کې په ایران کې پر هغو فعالو وسلوالو ډلو یو راپور چمتو کړی چې د ایران د دولت پر ضد جنګیږي او خپل اهداف لري. د دې راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په سیمه کې د نورو سیالو هیوادونو په مقایسه ایران په وروستیو کلونو کې د یو شمیر انفرادي خونړیو بریدونو شاهد و. دغلته یو شمیر ډلې د شیعه ځواک ته د ګواښ ښکارندوی کوي. لومړی د اهواز دیموکراتیکه ملي جبهه. دا جبهه د ایران د تیلو لاړخه بډای ولایت خوزستان په اهواز سیمه کې یوه بیلتون پاله ډله ده. ایران دغه ډله تورنوي چې د شنبه پر د سپتمبر پر 28مه په اهواز سیمه کې پر یو پوځي پریډ برید وکړ او د شوزو ماشومانو په ګډون نه هیڅتنه ووژل. دغه پیښه په هغو مراسمو کې وسو چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړې د پایل په مناسبت جوړ شوی و. د لمړی ځل نه دی چې ایران دغه ډله په سیمه کې په تاوتریخوالي تورنوي. په 2015 کال کې هم په اهواز کې د بمی چاودنو او ناکاریو پړه پر همدې ډلې اچول شوی و. هغه مهال د ډلې په یادو پیښو کې خپل لاس لرل رد کړل. د احواز دیموکراتیک ملي جبهه یا اي دي پي اف پر خپل وی پانل لیکلی چې د هغه مخکښ ملت پال سازمان دی چې د احواز سیمې د عرب اقلیت حقونو بیا ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دوی وی د خپل برخلیک ټاکلو، ازادي او خپلواکۍ د حق لپاره مبارزه کوي، خو وی مبارزه یوازې په همدې پورې محدود نه ده. د ایران انټرنیشنل تلویزیونی چینل چې مرکز یې په لندن کې دی، د احواز د دیموکراتیک ملي جبهې د ویان یعقوب هور التوستاری یو مرکه خبره کړې چې په غیر مستقیم ډول یې په احواز کې د سپتمبر د 28مې نېټې د برید مسؤلیت منلی دی. نوموړي وسلوال بریدونه د ده په وینا د مشروع اهدافو لپاره مقاومت بللی دی، خو همدې ډلې پر خپله ویبپاڼه په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش دغې ډلې په لومړي ځل د 2018 کال د جون پر 8مه نېټه په ایران کې د هغه بمی بریدونو مسؤلیت واخیست چې په تهران کې پر پارلمان او د دغه هیواد د انقلابي رهبر آیت الله خمینی پر هدیرې وسلوالو او ځانمرګو برید کوونکو یرغل ورور. په هغه بریدونو کې 18 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د همدې کال په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو ویډیو خپره کړې وه او ایران ته د انتقامي بریدونو ګواښ کړی و، ځکه دوی ادعا کړې وه چې ایران د سوریه او عراق له حکومتونو سره د داعش پر وړاندې جګړې کې پوځي او لوژستیکي ملاتړ کوي. دغو وسلوالو ویلي وو چې غواړي ایران د سنی مسلمانانو هیواد وګرځوي او هلته د شیعه مذهبو قتل عام وپاروي. جندالله دا د سنی مسلمانانو یو توندلارې ډله ده چې په 2000 میلادي کال کې د ایران د دولت پر ضد خونړي فعالیتونه پیل کړل. ویل کېږي دا ډله د بلوڅ ملاتړ لري او تر ډېره په سیستان بلوچستان ایالت کې پراخ حضور لري. دغه ولایت له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. ایران تر ډېره وخته ادعا کولی چې جندالله له امریکا، برېټانیا او اسرایلي استخباراتي کړیو لخوا روزل کېږي، خو له 2008 څخه تر 2010 کال پورې تر یو شمېر خونړیو بریدونو وروسته په تېره بیا تر هغو غبرګو بمی بریدونو وروسته چې په سیستان بلوچستان کې په یوه شیعه جومات کې وسول د دغې ډلې فعالیتونه محدود شول. کوردي یخیان ایرانی چارواکي د انقلاب ضد ځینې ډلې چې د عراق په شمال لویدیځ کې د ایران پر پوله دېره دي هم په ځینو بریدونو تورنوي. په ځانګړي ډول د ایران د کردستان دیموکراتیک ډله او د کردستان د آزاد ژوند په نوم ډله په تهران کې د 2018 کال د جون د 8مې نېټې تر بریدونو وروسته ایران په ټول هیواد کې د یاغي ډلو پر وړاندې عملیات ډېر کړل او په دې ترڅ کې د شمال لویدیځې سیمې چې د عراق سره پوله لري او کردي اقلیتونه پناه شکړل.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادي رادیو د خبرونې پای ته ورسیدو او سم پام وکړی د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یوې نوې برخې ته.
یو کلی زرغغونه
دیو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې افسر مرسل خپل مور او پلار ته ډاډ ورکاو چې لورې د پولیسو افسره او د وطن خدمتګار ده. دوی باید د خپل لور په باره کې اندېښنه ونه کړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس انجلې خواخیم چې ګوتی د دسرو ګوتی د دسرو پلاروی روانه لکه زرکه په نخرو زرکه په نخرو الاو رو 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 موسا ګل راځو رو موسا ګل څه ته ګوري راځه تڼوکه زه سندرې درته وایم
سنم ګل یادی مکه وز شرمېږم
وی لخپل مور نم شرمېږې پرون خودی خدای دا سره ښه اتڼ کول
هغه په زور اتڼ را باندې کوو ته وایکه
ځه ځه زه نه وایم چې ښه زوایم چه کشده دی مبارک سر
تو کلی علماتیان چکتن سی وای وی نه نه خوله می خطا سوا جنتی سی اده بتا ده نسم توای خواه
آمین زویا خو ما تم مبارکی راکه زمان نور چوکستا چه دی خپلین گور مبارکی راکی
خو شرمیگم اده
زازا چه شرمیدای ما تا بده نوائل چه دل مسو چیختان اسی زا خیر چه تا شرمیگه آقا دا ستا پزای ده کفتاری او تاوس مبارکی را کهی خدای ده ده زرپری دی کورانه تا خوشالی ورکی چه والواری را نوانه خیست
وای ما مینه ده خیسانم گلی ده ما تا دواغان کوا زلارم
چیر تا زی زویا دی خان دلاور خان فصلو که گرزه که دی بازار تا لیگی
نه نه دی دی خان دلاور خان پا کار پسی نزم پا خپل کار پسی زم تا وای خا
پا خپل کار پسی؟ پویا نسوام زویا
دست ده دی چه سباب دی ناوی را تا راولی دمرا چه با نیی چه زمون گزارا پی روانه سی او زم چه او خکس با کار دکم تا وای خا
لیلا سلام علیکم
و علیکم سلام مونی صاحب طیبی رازا رازا پند چمن کی و لگی کینو لا وقت شتا او رسمیاتم ندی پیل شوی
ته خوای ته صبر چ ستا تر سان کینم
رازا رازا دا غلط کینه
اوهو نام خدای دیوی ته دفتر چمن ی ډیر خکلای او پاک ساتلای دی ته سړی زړه پکې تازه شي
قنداغه ته دی خدای خیر ورکی لکومه ورځ چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی د دفتر پاک ساتلو ته لا پام ډیر شوی دی
همداسې ده چې څومره پوه ډیریږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کیږي
طیبې تلیفون ته دی زنګ دی
السلام علیکم وی شکر چې غږ دی اورم شکر ښایم ته ښه یې کورنۍ مو ښه ده زیره؟ وی وایم زیره ایده پا گل بدل شه مبارک مبارک علا شکر دا خود دوام زیره ایم را بانده و که از تو بزنگ ور تاوه هم ام مبارکی بوار کم خخم نه نه کورانه ایتا ده سلام وایا پا مخده گلونه
مانی سایبی مبارک شه دا زیشی زیر مصره یادول که پتا خبره نوی دا زیر خو پا ما هم وکا
پتا خبره نده پا تلیفون که میوی خورلانی نفیسی را تاوید چه ده مکتب مدیره شوا دیوی بلی خورلانی خبره ای وکره چه پا ولایت که ده صحت او روختی ها رئیس مقرره شویده
خواه نام خدای دیوی خزی دیره تکره دی خوچ وقت ور کرشی او کوشش وکی
بلکل هم دست ده لیلا زما د پانتون د دوري خورلانی په ډیرو لویو لویو دندو کې کار کوي لکه ډاکتران انجینران او داسې نور
همداسې ده په خدای که ښځو ته اول د خپلو کورنیو او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي
ته ښه وایې لیلا زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي چه حقی ورکلل شی او علم حاصل کی ده جوان پا هر دگر که پر مختق کولای شی
جمیله پا ده زینه چه کوه؟
تو راش راش روی نیسا چه ده انگور ده چیلی لند دیوال ته و درو
همدل تخنه و؟
تا خوی یو زل راش روی نیسا بیا بای پا گرتا پوشی
خواه سمه ده ده سیخ کاره چی وغای شوی او انگرو تا دزل شوی اونی سا
خواه ده ده زی با خوی
هو بیخیم ده زی سم ده
اوست با نوزو ورو خیجم انگور براوش کوم چی میزانو هلی انگور دیر خواند کوی
خواه ده چی راش کوی ما تیرا کوا از بی پزولوی کیگدم
اونی سا چې د ټیکري پیڅکه در نخلاص نه شي ګوره.
ښه ده، ته وښکی را وغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم را غوښ کوم. ونیسه ځولی دی
نور. بس دی جمیله، را کښته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلښتې، ریښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و؟ کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل، میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
ریښتیا زرلښتې، ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي، چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کړم.
ښه، کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړ، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دی زرلښتې، خوش مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې به دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دی دا نور.
وای پرې مېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردار خان ورورا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، بخیر راغلی.
خیر دی نصیب سے سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت دی، اسنه چې لکار دی وباسم.
هو بشی مولوی صاحب، کارونه به وشي، راځه په دې سردار باندې کینه.
یارا سردار خان ورورا، د اسلمې دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق دی غاړه کې خورم او خپل خویندو ته دی د دوی د میراث حق وسپاره.
یار مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. څنګه خیر خو به وي؟ داسې ستړی راته ښکاري. مولوی صاحب، ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټرې ولې رانه اوس؟
ټیکټرې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کینې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی دی؟
دی خو د خان د لول خان نظري کوي.
بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې تښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالۍ وډک شي. ښه، مطلب دا چې له موساګل نه یې ولور نه دی اخیستی؟
هو، ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټیکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسبو حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پرې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري. مولوی صاحب، که اجازه دی وي زه به د خدای داد دوی پسې ورشم چې ټیکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې وېرېږم چې اسنه موسا ګل ټیکټر کندې ته وغورځوي.
ګرانو اورېدونکو، تاسو واوریدل چې د کلی مولوی صاحب وخت په وخت خپل مقتدیانو ته د ولور د حراموالی او د خزو د میراث او د مهر د حق خبرې کولې. سردار خان د مولوی صاحب خبرې منلې او اوس خپل خورته په میراث کې د رسیدلې زمکی پوله او بریدونه معلوموي. آیا ستاسو په سیمه کې خلک په دې پوهیږي چې ولور حرام دی؟ که په ټولنه کې د ولور مخه ونیول سي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او